السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې به نور بسته پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دوله لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بلاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسؤلیت غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لکه ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپاند پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی د ژمي په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړې دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړۍ له پاکستانه له 400 ډیر بې اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي یو څلور ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزې ترانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر وامه په اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 240 تنه یې ارغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شو فلسطینیانو شمیر څه باندې 14000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغه دوه سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوې دي د جرمنی د کورونا چارو وزارت د اعلامیه لمخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشي او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې دیار لسې په برلین کې دي د جرمنی د پولیسو په خبره چې د حماس تنلاري ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمنی کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په څلورو شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغې ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځ په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوسې څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ.
اغلی امیل، تاسو نه به خپرونه پیل کړو. له دواړو اول مننه کوم، تاسو ستړي مشئ خپرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایي. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهېږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و. په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی. بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنۍ مني، او نه یې خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا، دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژنو، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې
دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانین ورته ورکړی دی دا اخیستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې ملمنې خور ته او همداشان د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غوله کې. ما به پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته کتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هر ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان ته په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس ښار ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده. دا کوم انتها ته ظلم د دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا زما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده سبا به وچي، خو دا هغه عقاید دي چې
په دلایلو او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خپرونې په دغه لومړیو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خپرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تېر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و، تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخو خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کیږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم، سلام علیکم تاسو میهمانه دوی ته اوریدونکو، ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی، فرهنګي، کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل هماغه جلی ته څه وایي، ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کرده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واقعي موسمه ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار سیلکده اوسي، سبق ویلی وي، او دا تکړه وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې واستوانده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي، او دا مسله مهم دا چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي، کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي، مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم دا خسي ده، زه خبرې ما کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلو خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنګ وسو هغه ته ورکړ هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي، د نجونو په هکله، د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هیواد په هکله چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې، خوټ شیاق لري، موټ شیاق لري او هیواد تاسو باندې چې حق لري. زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغېږي کفن پنځون ته ځي، زما په نظر د هغه ذهن خلاصېږي او پوهېږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هیواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه کوو اغلی صافی. بیرته درته راګرځو، بیرته به راشو اوګی امیل ته. کله چې واقعا چې طالبان د ښځو د حقونو او د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی اقدامات له هیچا نه پټ نه دي او پرله پسې د بشري حقونو نړیوالو ډلو، د نړۍ هیوادونو، ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي. هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه که هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی عامل د ما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي، کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلي چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر و، که دوی فکر کوه چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه، هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده، نتیجه به هم مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حقه ودرېږي او خلک هم د دوی نه پدی من صرف کیږي او دا کار نه کوي چې دسی زین اشته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وي او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تحصیل لري خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زه اورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوس هم شته وژنې شته دی چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره بیا وژل شوی بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي هغه رسنۍ شوي نه دي ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري خو څوک یې نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي خو دا خبرې شته ما زه خپله اطلاع لرم زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي داسې مسایل شته بېرته به د بحث موضوع ته را وګرځو اغلی قمر نیازی د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکړم مخکې اوږی وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ په زور کونډې منې کاکوي یو څه اغېزې کړي دي تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی دغه پېښې به یې راکمې کړي
د څه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده یعنې کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزه کوي او دوی خپله دا کار کوي خپله چې کوم نجلۍ یې خوښ سي ځان ته یې نکاح کوي درې ودونه لري څلورم واده کوي هغه ته بیا څه وایي هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري او همداشانې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلي یې وو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي دا یو څه به اثر برانګیز وي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولی چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دوی خپله د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې
ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کی خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي یوه بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوالای چې نه راوستي تغییر راوستي د وڅنا څخه کې تغییر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څخه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وهڅول شي چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه دغه خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسلاري حکم فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډیرې خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شوه، ځینو ښځو یا سړیو ترې ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعیا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو، او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو. هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې چې به هغه تللی وو، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه کار کړی وو. دغومره څه کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شول، او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبره بیا بیا کیدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او څو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دی، مګر خپل اسان تطبیق نه کوي. دغه شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، اوزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته درس ورکړی وو هغوی وظیفه تلله، اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستللي نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې هغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. میازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې د دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوئ طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې د دوی مشر او مشانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاحو خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې. په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي هغه هېڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنې دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی وي باید دوی برابر کې. مګر مکتبونه خلاص کې پدونه شاید اول خو مکتب بند کې خزر به وظیفه نه وباسه پدونونه بند سو زه خو اصلا دوی به خبري باندې باور نه لرم. او مشکل څنګه دا دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي. طالبان څو ډوله دي ګل دي. دوی کول نه خپل مالک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمای وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمای وایي چې مکتب خلاص دي کړي، نیمای وایي چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي. هغه ډېرګې په افغانستان کې خزي کونی دي خپل خاوند نه راځي ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري بچا راشا نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وایي نه هغه کې په اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي اجتماعي د ښځه نشته، که د بعد بهر نه د نورو هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکه وکړي د خارجي ښځې هر څه، خو پرېږدي د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي. هغه د چا لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي؟ کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي؟ که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکاریو
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتا سونه وغوړم چې پام دی متفسره واورم، او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی، د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره، دی نجونو لپاره، دی نورو خلکو لپاره، دی ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې، اسې خوشي موږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړي پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړي تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور، یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي، هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالات چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي. دا حق سي تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې
یوبخې د ما د
د
خپرولې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې، چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لان راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې کپیلۍ نن اعلان کړي بس دی. اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوي، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دوی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دوی حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مرا ته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي، هغه ته بېلابېلې بڼې مې یادې کړي، کم شي؟
دقیقا عامه پوهاوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل، تر څو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله، نو طبعا لاسته راوړنه یي. لکه دا اوس هم چې مونږ دې ته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپل خبرې مو راټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي، نورو میلمنو هم یادې کړي، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي، لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهیر از هر وخت ازاو دیگری تازه است. که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي که عمل وکړي، خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي، هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا دا ده چې نور نه پرېږدي، نور نه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي، اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي؟ د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ چې هلته لاړ شو، مجبور خپل ژوند
ډېر زیاته مننه کوم. د خپرونې وخت را خلاص شو. له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو، د نور بس دی اونیزه خپرونه وه چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې. د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله اوګی امیل، مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګ د بشری حقوقو فعال قمر نیازی. لدرې واړو مننه، تربیه خې چاري.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کار یې شروع کړی دی، او دا مسلمانان دا ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دوی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندې کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړوي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په تاسو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم. وحید الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو او دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زه هم تر افغانستان ته بیخي ډېر نژدې سوی دی. تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاته ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دی خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته رانږدې شو نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټې دغه
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد او ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. ژمی روان دي، د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر رستلبولې زیاتېږي خواته روان دي. دې ته باید په کمپو کې هغه سهولت برابر شي، د ګازو ډبې ورکول شي، د ګازو ټانکۍ ورته کښېښول شي چې دا یو ټانکۍ پنځه ویشت ټنه دېرش ټنه دي، هر کور ته باید پنځه پنځه کیلو ګاز ورکول شي. او د هغسې موږ دا ورته وایو چې دغه کوم مهاجرین چې تاسو په کمپو کې اوسوئ دا زموږ د اقوام متحده څخه دا خواست چې په مهاجر په سر باندې که په کور کې اتلس تنه وي که شل تنه وي که یو وي که پنځه وي پنځه زره ډالر ورکړي، او بیا طالبان هغو ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپو کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کولی شي خپل کورونه پرې جوړولی شي. نو موږ ټول څخه دا خواست دی چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ شي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول شي، مطلب علاج دولتي وشي، د خوراکي مواد ورکول شي، د ګاز ورکول شي، خوراکي شیان ورکول شي، ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي. دا ټول هلته بېرزکه دي، بېرزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم متحده ته چې په نفع باندې پنځه زره ډالۍ ورکړي، نو علاج یې مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه مو چې دا پنځه میاشتې د یخ چې روان دي د دغو پنځه میاشتو لپاره به د دې هر شی مو کې. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ بوي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډېر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه سل فیصد لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غاگ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پوری ورسوی ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو د از مش برخ شدی په دوی کې کی خپل ولایت بیا راسی مژ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ ځخت مسلمانو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسیل غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایست زه محمد انی بلهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله خو بیا هم انار سوی دی خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي سوداوی نه کیږي تجاران نه ست لارې بند دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې د دې څوک نه ست چرانیسي بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لولپوړو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ سي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکي تر څو زموږ سوداګری د نور د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 14 201.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی